په افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لوبړی مهم رابولو د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې زلزله ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردک، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اورزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سومبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کېږي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیټ کړې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمې شپوش پیته تیسره یعنی 2.6 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیمو خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتې نه یو د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په چیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکران جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیاه مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب څه فکر کوئ چې د افغانستان او د اوسني افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړي دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعت کړی دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کیدای شي دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغه سی ټی ټی پی دا ټول او دغه سنوري.
ګران صاحب مننه. همدغه ټکي ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندې څلور سوه وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغې کې څباندې نه سوه کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندې اویا فیصده بریدونه چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګوي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان نه پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسله والو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسله وال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بله ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپله یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو، او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوش یا د اسټبلیشمنټ لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم دی دا عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې دی هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو. اوس هغه په خپل مشال لري په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپل دونه تاوان وشو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دی. پوستا یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګري پر ضد باندې. خو که دغه ته مونږ راشو د داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړی ده، کو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې برید شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې سل کسان وژل شوي وو، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي وو، او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم برید شوی وو، او د هغې زیباري چې داعش ډلې کوم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي. نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو په خوانې د کومند د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چې دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي بیا د داعش په داس تر کبه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه داره چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
دغه اندیشنو یو وړ هم دغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنه ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل سوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوی دي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوځ دی وی سکې دوه مخونه دي لبلې خوا دا سعیده دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بله خبره دا دی چې دا تراګر چې دي دې ته اشارې شوي دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وسوه تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ او چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دوی په خپله دا تورونه لګوي په خپله دا خبره کوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوسټ په قید کې دی او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده دا وایي دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت
د دې ټول اختلافات
وختونه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمو بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا ده چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو په هغه وخت کې آسف علي زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول
خبرونه دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبر هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه بندې کړې دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سیمه سي فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کړي د ریپورت لپاره. نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سند د چلکا پوز قربانی نه ورکي. دا د دې کې د کتا سو ګوري د پرې دورسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په
خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کې. نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بریدونه کیږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان له شذو کنه
په دغه شرایطو کې د خطر نشته. باس یو ډول راغون کو ګران صاحب د افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي که نه
لیدنې کتنې
ګران صاحب دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندواڼې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده شوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. هغلته یو وخت دغه ډېره اکسټریمیست یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ثانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و. د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرضاً د پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
په زمین زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دی دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی پې تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. هغلته کې دا خبره کېږي چې څوک پرو زیادي څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو، کابل ته مو رسول، مرسته مو ورسره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکاره ده خبره
ده خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په الرحمان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالی چې دوی سره یو ځل ته کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکار لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده. کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملا رسېدلی ده. یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیدل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کمی ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حکله باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامی محکمې ته را کش کړی شي، او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې.
دا خبره خو شوی ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ، د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په آخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا دی چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي، او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومند صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشی چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر دا افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې دی را دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدی سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
زه فتوا زاهدی یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې مشکور نه یم موږ مهاجر شولو هلته تللی وو، د پاکستان ګرد ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره مې دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلی اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یوه کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلی یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه رادیو لاره خلکو ته خبرونه، خبرونه، موسیقي، سندري، تعلیمی او کلتوري خبرونه د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونه او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې مشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي پرمټ باندې دوی دغه راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو، چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خدغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي سته، او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ ده، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي.
اگر کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري،
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم سپیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دا ډیر درنه ده یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي ک یو څو کلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي شل روز زموږ د رادیو واوري او څلور بي ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرته وټل ولري دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او زموږ سره شریک کړي دا زموږ یو نوی سیستم چې اوس موږ کار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږته سلنه بشپړ شوی دي د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نیټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه راغې نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې و د شخصي رادیو په پالکول اولته هلته تقریبا ډیر زیات و یعنی ټیری په هر نه موسسات خپل ځین دفترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پالکړي په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورتلوي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک خطر یو ملیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ول
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنوي پر وړاندې د بندیزونه ستاو یا البته د متنخ پرې چې مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نداسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځې تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم از موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کول سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه وایست
شم ما په 2013 کال کې البته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مجلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مشتکبن تو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړې لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي ونه موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او د هغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلوبېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسؤلیت ما په غاړه ولته موږ ټولې د خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونې مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونې وي چې هغه کې صحیح خبرونې وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونې وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرونه او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی همدارې پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل سه تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغوی تر ډېره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هېره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هم هغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بېلابېل کارونه کوو. ما هم د تېرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تېرو دېرشو کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي، هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دا د هغوی دپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان دپاره اوس نکل نه کېږي یا کسې نه ویل کېږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ولدلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل سے اروپا کے خصوصا نور ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زکړی او دومره ادبی تور ورته وای ک کله چې ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور، ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده؟ نه، دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي،
نه. اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په اندغ المانیان ترتل له د دوی ماشومان هم تر زده کوله، یعنی دوی تر ډیر څه زده کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه وروسته کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو شل لیکوال دی او محمد آصف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډیر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په دې ډول چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغه خپل پالیسي په مخ وړي، تر دې پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړي، ان تقریبا ډیرو کسانو سره او به پوسیوي چې موږ دغه څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه بنی چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویلر.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل راډیو یا د چارې مخته وړم دغه سر تر څنګ د المانی ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس ما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولاد دلته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه ترسره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي دا ډېره ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډېر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري اوس هم وي چې پښتو دې برخه کې دوی نه پوهېږي او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني ځکه چې تېرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته یې زده کړې کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې هو دلته همداسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړېږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه زما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته ویل چې کابل دی به په دې نه پوهېدم ما ته ویل کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سې ځای دی د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته مې ویل چې دا کابل دی نو بس هم دغه ځای ټاکلی دی پس مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 42 201.